ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اوري دی. ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زنوري نوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې د کابل د تیر شپې د حملې په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. افغان ولسمشر د کابل د تیر شپې د حملې په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وسته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره په پیکینګ کې دی. له مرستیال ولسمشر سره یې په کتنه کې یو ځل بیا د چین د مرستو ستاینه وکړه او ویویل چې دا هیواد باید د افغانستان په امن کولو کې همکاري لا زیاته کړي. 2019 پروګرامونه د خبرونه په 2 نیمه کې درته خبرو. د حقیقت صدای او انصاف په لټه کې خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه نړیوالو خبرونو کې اوري چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان نن په یو رپورټ کې ویلي چې د حماس اسلام پالې ډلې له اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو په وړاندې جنګي جنایت ترسره کړی دی. د سربیا صدر اعظم بنن په رسمي سفر د البانیا مرکز ته تیرینا ته ورسیږي. د پتیرو څو لسیزو کې د سربیا لومړی مشر دی چې البانیا ته سفر کوي. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ورکو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو هوټل د وسلوال مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د بودیجې کسر د کمیدو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې وکړي. او په جوزجان کې پر یو کور د نصرګند وسلوال په حمله کې یو تن وژل شوی او یوه ښځه ټپي شوې ده. د خبرونو تفصیل. ولسمشر غنی د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو هوټل د وسلوال مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. له ولسمشرۍ مانی څخه په خبره سوي اعلان کې د ولسمشر له قبل ویل سوي چې وسلوال مخالفینو د افغان ځواکونو په وړاندې د مقابله توان له لاس ورکړی او غاړي په دې حمله سره د خلکو په منځ کې ویره خبره کړي. ولسمشر غنی د افغان سرتیرو هم ستاینه کړې چې دغه حمله د مرګ ژوبلې پرته پر وخت خونسا کړي. وسلوال طالبانو تیر شپه شاوخوا 10 بجې د کابل ښار په ډیپلوماټیک سیمه وزیر محمد اکبر خان مینه کې د هیټل په نوم پر یو هوټل وسلوال حمله وکړه. وسلوال طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ولسی جرګې د تخنیني چارو کمیسیون د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتنه کوي چې خپل اختلافونه یوې غاړې او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون برخلیک معلوم کړي. د کمیسیون مرستیال ازادي رادیو ټول چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کول د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د سیاسي تفاهم لیک له مهمو مواردو څخه دی او د برخې ته باید جدي پام وکړي. خو د ملي وحدت د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پر سر د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ هوکړه شوې ده او یو وزیر دا کمیسیون د مشر ټاکل ځندېدلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د بودیجې کسر د کمیدو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې وکړي. همایون رسانند خپل سل ورځنی کاري پلان د وړاندې کول پر مهال ول چې په دغه پلانونو کې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې پانګونه د ظرفیتونو لوړول او د صادراتو پراختیا شامل دي. او په جوزجان کې پر یو کور د نصرګند وسلوال په حمله کې یو سړی وژل شوی او د هغه میرمن ټپي شوې ده. د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ ازادي رادیو ټول چې پیښه تیر شپه د دې ولادت درزاب ولسوالۍ د بیتاب کمر په کلی کې شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د پیښ په ځای کې وسلوال طالبان حضور لري او د انس کولای چې د تحقیقات لپاره هلته پلاوی یو واستوي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاکستانی پلاتونکو نن د هغه شرکت مالک ونیو چې په کراچي ښار کې جالي تحصیلي اسناد خرڅول. د پاکستان پولیسو نن سهار پر دې شرکت عملیات وکړل چې په ترڅ کې زرهاو سپینې شهادتنامې موندل شوې دي. یو پاکستانی چارواکي نن خبري اعلان ته وویل چې د اکسکت شرکت رئیس شعیب احمد شیخ د تحقیقاتو پر وخت د زرهاو سپینو شهادتنامو ځای پولیسو ته وروښود او د تحصیلي هویت جالي کارتونه هم موندل شوې دي. شیخ اوس مهال په توقیف کې دی او نن به وروسته محکمې ته حاضر شي. په پاکستان کې دا جعلي شهادتنامو د شرکت د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو جعلي اسناد په خلکو خرڅ کړي وو او میلیونونه ډالر یې اخیستي دي. پاکستاني چارواکو د دې شرکت پر ضد عملیات 13 میاشت د نیویارک ټایمز د یو رپورټ تر خپرېدو وروسته پیل کړل. اسلام آباد د امریکا د فدرالي پلاټونو له ادارې اف بی آی او د نړیوالو پولیسو له ادارې انټرپول څخه هم په دې څېړنو کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ نن له نیویارک په رپورت کې ویلي چې د حماس اسلام پالي ډلې د اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې جنگي جنایت کړی دی. دواړو خواوو تقریبا 50 ورځې جنگ وکړ او د تیر کال په اگست کې اوربند اعلان کړ. روغتیایي چارواکي وایي چې 1700 فلسطینیان چې اکثر ملکی خلکو په دې جګړه کې وژل شول. اسرائیل ویلي چې لشتلجه وش په تاسکر او شپږ ملکی وګړي وژل شوی دي. د بشری نو د نړیوال سازمان رپورت وایي چې تیر کال په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر مهال د حماس ډلې د هغو ملکی فلسطینیانو پر ضد چې د اسرائیل سره په همکاري تورندي د اختطاف شکنجه او غیر قانوني قتلونو بیرحمانه کمپاین چلولې ده. د سازمان په خپل رپورت کې یو شمېر پیښې راخسته چې د حماس وسلوالو ملکی فلسطینیان د اسرائیل سره د همکاري په تور نیولې شکنجه کړي او وژلي او هغه یې ربژنون کې ګڼلې دي. د حماس ویان د رپورت غیر منصفانه، غیر مسلکی او به اعتبار ګڼلې دي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې ایراني ول اصل امریکایي خبريال جیسن رضایان چې په ایران کې د جاسوسي په تور نیول شوی پرم په تهران کې محکمې ته چې د بندو دروازو شاته جوړ شوی و ودرول شو. امریکا پر رضایان د جاسوسي تور د تمسخر وړ بللې دی. د امریکا د بارونو چار د وزارت ویان جفرات کې پرون په واشنگتن کې خبريالان ته وویل
We're aware of reports that US citizen Jason Rezaian's trial
دا وایي موږ په دې رپورټونو خبر یو چې امریکایي وګړی جیسن رضایان پرون اول وار په ایران کې محاکمه شو. موږ غوښتنه کوو چې پر هغه دغه بې مفهومه لګېدلې تورونه دی لري سي او جیسن رضایان دی ژر تر ژره آزاد شي. د ایران خبری رسنوی ویلي دي چې د محاکمه پر مهال د رضایان میرمن هم حاضر وه او په دې درې ساعته بهیر کې د جیسن رضایان اتهام لیک چې د جاسوسي تور هم پکې شامل وو ولوستل شو. د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچیچ بنن په رسمي سفر د البانیا پلازمینی تیرانا ته ورسیږي. دا په تیرو څو لسیزو کې د سربیا لمړی رهبر دی چې البانیا ته سفر کوي. ټاکل شوی چې په نومبر کې د البانیا صدر اعظم ایدی راما سربیا ته ولاړ شي. دا به په تیرو نږدې اوو لسیزو کې اول وار وي چې د البانیا یو سیاسي رهبر سربیا ته دی. البانیا او سربیا دواړو د اروپایي اتحادیې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. البانیا د ناټو تړون غړی هیواد دی خو سربیا د ناټو د غړیتوب لپاره هم د منتظرینو په لست کې پاتې دی. او د سویس لوی څارنوالۍ نن د یو شمېر حقوق کسانو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړل چې د 2013 او 2022 میلادي کلونو لپاره د فوټبال د نړیوالو سیالیو د کوربه هیواد په ټاکلو کې د پیسو په تبادله او رشوت تورن دي. د سویس لوی څارنوالۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د فیفا په آی ټی یا انټرنیټ ټکنالوژي سیستم کې ارقام او اسناد هم ورته رسیدلې دي. د فیفا ویان په دې اړه خبرو ډېره کړې ده. په سویس کې د عدلیه فدرالي دفتر نن سهار خبر ورکړ چې د امریکا په غوښتنې د فوټبال د نړیوال فدراسیون شپږ مسؤلین نیولي چې ډېر ژر به امریکا ته مسترد شي. ټاکل شوی چې سبا نه بل ورځ د سویس په زوریخ ښار کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د مشرانو غونډه وشي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک بیا هم غوړی دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو انټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د کابل له تیر شپې د حملې په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وسته. د کورنیو چارو وزیر بیا وایي د حملو په اړه هر ورځ په سلګونو راپورونه ترلاسه کوي چې ډېرې امنیتي ارګانونه شنډوي.
بسیار گزارشات زیات است که خونسا شده. این برای کل ما مبرهن است.
د افغانستان د ولسي جرګې د تقنینی چارو کمیسیون له حکومت او غوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار د نور نه ځنډوي. د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي د چین لمرستيال ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان په سولې او ثبات کې د چین مرستې وستایلې او د دې هیواد لا زیاتو همکاریو هیله وکړه. لویدیز روسیا د اوکران د ختیځ په کلکیچ کې په لاس لرلو تورنوي. د ازادي راډیو د اوکران د څنګه خبريال افغانستان ته په سفر کې دا مسله چې لري چې د شوروي پر ضد د افغانستان د جهاد څخه د اوکران په شخړو کې درس اخیستل کېدای شي. د افغانستان د خلاصون لارې د غورزنګ مشر وایي د افغانستان وضعیت د غوښتنه کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید سولې ته غاړه کېږدي.
او دا د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کېږي. خو البته طالب به د ملت خواسته مني، حکومت هم د ملت خواسته مني.
د دې غورزنګ له مشر ته د اکبر اغا سره مو د حقیقت د پای پروګرام کې د خبرونې په دوهمې نیمه کې د انصاف پلیټیکل پروګرام سره یو ځای درته خبرو خبرې کړې دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، افغان ولسمشر د کابل تیر شپې د حملې په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وسته. په دغه حمله کې چې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې په یوه میلمستون وشو، افغان امنیتي ځواکونو څلور واړه حمله کوونکي په ډزو وژل. د امنیتي چارواکو په وینا په دې حمله کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم د تیر شپې په حملې په مهارولو کې د امنیتي ځواکونو اقدام وسته. نور الحق لومی د دې حملې له پای ته رسېدو څو ساعته وروسته نن په کابل کې خبر اعلان ته د دې حملې او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. نور حال به له کابل د ازادي راډیو د خبریال حمید هارون عثمان په رپورټ کې واورو.
د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو د تیر شپې له حملې وروسته وایي چې طالبانو د خپلو عملیاتو ډېر تمرکز پر انتحاري حملو او چاودنو کړی دی. نور الله قلومی له دې حملې څو ساعت وروسته خبري اعلان ته ویل چې دوی له دې حملې خبر و خو د دقیق وخت په اړه معلومات نه و رسیدلی.
میتونند کې اهداف شو بخره توسط ماین گذاری
دا وایي کول شي خپل شو مهداف د ماین خودنه انتحاري حملو ترور په وسیله او بیگونه انسانانو ته د زیان رسولو لپاره پلی کړی. د کورنیو چارو وزیر وروسته تر هغې دغه څرګندونه کوي چې تیره شپه څلور تنو وسلوالو د کابل په وزیر اکبر خان کې د لسمې اوزې په ساحه کې پر هیټل هوټل حمله وکړه. دغه حمله د شپې شاوخوا یوولس بجې پیل شوه او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې د سهار تر شاوخوا شپږو بجو دوام وکړ. ویل شوي چې وسلوالو لاسي بمونه، درنې او سپکې وسلې او آر پی جي راکټونه له ځانه سره درلودل. خو د کورنیو چارو وزیر وایي دا یوازنۍ حمله وه چې پکې تلفات رامنځته نشول. د کورنیو چارو وزیر غزوا کو نستای چې د تیر شپې حمله مهار کړه. ولسمشر هم په یو خبر پانه کې ویلي چې د دې حمله په مهارولو کې د افغان ځواکونو اقدامات د ستایلو وړ دي. خو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د دې سبب شوی چې د سیمه د استخباراتو په مرسته وسلوال په افغانستان کې خپل حملې زیات کړي. د سیاسي چارو کارپوه عبدالهادي خالد وایي چې دغه استخبارات د وسلوالو طالبانو د حملو لپاره دقیق اهداف تاکي.
استخبارات بسیار قوی و نورمند در عقب از ایناس
دا وایي ډیر قوی او پیاوړي استخبارات د دوی تر شا دي. له دوی سره همکاري کوي او دا استخبارات دوی ته دقیق هدف ورکوي. هغه استخبارات چې په رښتیا سره معلوميږي پارز کې حضور لري، ځکه له ډیرو محرمو ځایونو دوی خبر دي. په تیرو شاوخوا دوه اونۍ کې دا په کابل کې اتمه انتحاري حمله ده چې کیږي. تر دې مخکې وسلوالو د کابل په کلوله پشتې کې د پارک پلیس په نامه پر یوه میلمستون حمله کړې وه چې د بهرنیو اتباعو په ګډون پکې افغانان هم وژل شول. په کابل کې پر هیټل هوټل د تیر شپې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د چارو څیړونکي بیا امنیتي ځواکونه ګرم بولي او وایي چې د دې ډول حملو مخه باید ونیسي.
له حمیده هارون عثمان مننه چې د کابل تیر شپې د حملې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو له محتوا څخه خبر کړو. لکه څنګه چې واموریدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د دغه حملې په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وسته او ویل چې دا لومړی ځل دی چې په دا ډول حملو کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله نه رسیږي. د افغان امنیتي چارواکو په وینا په دغه حمله کې څلورو انتحاري حمله کوونکو ګډون کړی و چې درې واړه څلور واړه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو ووژل شول. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي هر ورځ د لسګونو حتی سلګونو احتمالي حملو راپورونه ورکول کیږي چې ډیر یې د امنیتي ځواکونو لخوا ډیرې دغه حملې شنډېږي. نورالحق علومي په کابل کې خبرلاند دغه ورځ وویل چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو ډیر فعالیتونه مهاروي، خو بیا هم کله ناکله مخالفین توانیږي چې هدف ته ورسیږي. د کورنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کابل په شمول په یو شمېر ایتونو کې حملو ته زور ورکړی دی. د نور الحق لومی د دې څرګندونو نور تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې اوري.
کته هم د افغانستان پر امنیتي ځواکونو عمده انتقاد دادی چې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوي نه کوي. خو د کورنۍ چارو وزیر دغه انتقادونه بی ځای بولی او وایي دوی د مخالفینو حمله تر ډیره شندوي. د کورنۍ چارو وزیر نور الحق لومی وایي هر ورځ د دوی کشفي ادارو ته د سلګونو احتمالي حملو راپورونه ورسیږي، خو زیاتوي چې امنیتي ځواکونه د ډیرو حملو مخنیسي. ښاغلی علومي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو حمله ځکه ډېرې شوې چې په دې وروستیو کې یو شمېر کورني او بهرني وسلوال د پاکستان د عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي دي.
دها او صدها راپور روزانه مې بسیار گزارشات زیات است.
دای وای مونږ ته هر ورځ لزګونه او سلګونه راپور نه راځي، خو مونږ ډېرې حمله شندو. دا ټول ته معلومه ده چې هم په خوا او هم اوس یو شمېر مخالفین د پاکستان د عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي دي.
د داخله افغانستان اومده.
د کورونا چارو وزیر دغه سرګندونی په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو څو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې وسلوالو طالبانو خپل حملو ته زور کړی. د چهارشنبه په شپه څلورو طالبانو د کابل په تر ټولو امنیتي سیمه وزیر اکبر خان کې د بهرنیو پرې مېلمستون ډله ییزه حمله وکړه، او له دې یوه ورځ وړاندې په کندهار، میدان وردګو، بغلان او خوست کې هم حمله او چاودنې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستانی رسنیو په وینا د هغه هیواد چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې له جګړو لاس واخلي کنه له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. د کورنۍ چارو وزیر د پاکستان له دې اقدام هرکلی کوي، خو زیاتوي چې دغه ژمنې به یې هغه وخت دوی ته معنا پیدا کړي چې په افغانستان کې عملا جګړه کمه کړي. نورالحق علومي وایي د پاکستان له ښه نیت سره سره لا هم د وسلوالو مخالفینو په تنظایونه او د تمویل سرچینې په پاکستان کې دي.
تو جایی که برداشته باز نه مراکزشان در اونجا از بین رفتن
دایی وای ترکو مزایی چه مونگ معلومات لرون پاکستان که ده طالبان و پتنزایون لمنزت للی او نه هم مالی سرچینه تر اوسه هم حالت مخالفین زیان اړون کی دی، نه یوازې زموږ خلکو ته بلکې سیمه او نړۍ ته هم. پر پاکستان هغه وخت باور کېدای شي چې افغانان د دشمنو عملی ګټه او خیر وویني. له دې سره یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې لا هم پاکستان د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ښه نیت نه لري. دوی وایي پاکستان یوازې په ظاهره غواړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، او زیاتوي کې رښتینی اقدام وکړي په هماغه ورځ به په افغانستان کې جګړه ختمه شي.
بیا هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت کې تمکیږو. د کابل چاپی خبرونو هم تر ډیره دې موضوع او دغه راز په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه مطالب خپاره کړي دي. بیا هم اسدالله لودین ته بغوښ شو.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د پاکستان د هلو ځلو څرنګوالي او په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ګواښونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان رښتیا هم په سیمه کې سوله غواړي. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستاني چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې خپل پسرلنی عملیات ودروي، خو د لیکوال په خبره افغانان تر اوسه هم په دې ژمنو شکمن دي. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستانی چارواکو له دې وړاندې هم ورته ژمنې کړي، خو زیاته کړې ده چې تر څو طالبان په افغانستان کې جګړه بس نه کړي په دې ژمنو یې باید باور ونه شي. په مطلب کې راغلي دا به په لاندې وخت کې معلومه شي چې آیا پاکستان رښتیا هم له وسلوالو مخالفینو سره یارانه ختموي او کنه. چراغ ورځپاڼه بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او طالبان د چین د چارواکو میلمانه دي. په سرمقاله کې راغلي چې حامد کرزی چین ته غیر رسمي سفر کړی، خو له دې وړاندې ویلي و چې که طالبان له حکومت سره سوله وکړي نور به بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه وي. د ورځپاڼې د وال سټریټ ژورنال راپور راخیستی چې ویلي دي طالبانو او افغان چارواکو د چین په اورمچی ښار کې په پټه خبرې سره کړي دي. د مطلب لیکوال سپارښتنه کړې چې د سولې ټینګښت لپاره باید له اسلام آباد سره خبرې وشي، ځکه هغوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستې چې ویلي دي داعش ډله د سیمې هیوادونو ته په ستر ګواښ بدلېدای شي. ورځپاڼې په چین کې په یوه غونډه کې د حامد کرزي خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي که د سیمې هیوادونه د وسلوالو مخالفینو له روزلو لاس وانخلي دا ډلې به آسیا ته په ستر ګواښ بدلې شي. په مطلب کې راغلي چې حامد کرزي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي، او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې سوله زموږ هدف دی خو په هیواد باندې جګړه تپل شوې ده. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غني په حواله ویل شوي چې سوله د هیواد اړتیا ده، خو زیاته کړې ده چې دوی جګړې ته هم چمتووالی لري.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای دور از جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چی پا افغانستان که مداخلتون نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیش صدا داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې سبا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کیږي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په چین کې د هغه هیواد لمرستیال ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان په سولې او ثبات کې د چین مرستې وستایلې او د دې هیواد لا زیاتو همکاریو هیله وکړه. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی چین ته په سفر کې له چینایي مشرانو سره د لیدنو په لیدنو کتنو سربیره په ځینو غیر رسمي غونډو کې هم برخه اخیستې ده. چینایي رسنیو د پخوانی ولسمشر کرزی هغه تصویرونه هم خپاره کړي چې په پیکن کې د ورېښمو په یو مارکیټ کې د قدم وهلو په حال کې څرګندېږي. نور جزئیات د اجمل ان په راپورټ کې اورئ.
پخانی ولسمشر حامد کرزی په چین کې د خپل لیدونکو کتنو په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ د چین لمرستیال ولسمشر لی یوان چاو سره کتلی. د چین رسمي خبري اژانس سینهوا وایي دواړو په بیجینګ کې د خلکو په تالار کې خپلو کې خبرې وکړې. په دې لیدنه کې د چین مرستیال ولسمشر لی ویلي چین او افغانستان دوه داسې دوستان او ګاونډي هیوادونه دي چې پر یو بل اعتماد لري او د یو بل ملاتړ کوي. پخانی افغان ولسمشر په داسې حال کې چینایي چارواکو سره خبرې کوي چې سکل د چین او افغانستان د اړیکو شپې ته مکلی زده. په دې لیدنه کې د چین مرستیال ولسمشر لی لخلی ویل شوی چین چمتو دی چې له افغانستان سره د سوداګرۍ، پانګونې او امنیت په برخو کې همکاري زیاتې کړي. د چین سینهوا خبري اژانس د چین د مرستیال ولسمشر لی یوان چاو لخلی وایي چین به په افغانستان کې د بیا رغونې او پخلاینې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي او مرسته به وکړي چې په دې هیواد کې تر هر څه زر سوله، ثبات او پرمختیا رامنځته شي. په ریپورت کې ویل شوي چې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې او پراختیا په برخه کې د چین مرستې وستایلې او د دې مرستو او همکاریو په دوام ټینګار وکړ. تر دې مخکې د سې شنبې په ورځ چینایي رسنیو د حامد کرزی هغه عکسونه خپاره کړل چې نوموړی پکې په بیجینګ کې د ورېښمو په مارکیټ کې د قدم وهلو په حال کې لیدل کیږي. چینایي رسنۍ وایي د دې مارکیټ دوکانداران د پخواني ولسمشر کرزی په ناڅاپي لیدو حیران شول، په ځانګړې توګه کله چې نوموړی ځینو ته په چینایي ژبه سلام ورکړ. د رسنیو د رپورټونو له مخې حامد کرزی د ورېښمو په دې ځانګړي مارکیټ کې څو نیکټایي او څادرونه واخیستل. د ولسمشر کرزی د دفتر د څرګندونو له مخې نوموړی د ځینو چینایي چارواکو په بلنه په یو غیر رسمي سفر دغه هیواد ته ورغلی. چینایي رسنۍ وایي چې حامد کرزی په آسیا کې د اړیکو او باور د رامنځته کېدو په کلنۍ غیر رسمي غونډه کې د ګډون لپاره په چین کې دی. چین ته په لاره په نوې ډیلي کې د لنډ توقف پر مهال حامد کرزی د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره هم لیدلی وو او له نوموړي سره یې په افغانستان او سیمه کې په وروستیو بدلونونو خبرې کړې وې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
پوس ازادي رادیو او ری ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بجو د ما خام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. د اولسي جرګې د تقنيني چارو کمیسیون د ملي وحدت حکومت له مشرانو غوښتل چې خپل اختلافونه ایوي خواته کړی او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون برخلیک د معلوم کړي. د کمیسیون مرستيال ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کول د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د سیاسي تفاهم لیک له مهمو مواردو څخه دی او د برخې ته باید جدي پام وکړي. تفصیلي د اجمل تورمن پر راپور کې
په داسې حال کې چې د ملي شورا دواړه جرګې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د پر وخت تر سره کولو غوښتنه کوي، خو حکومت تر اوسه د انتخاباتو د اصلاح په څرنګوالي نه دی بریالی شوی. د افغان حکومت چارواکي وایي دوی به لومړی د انتخاباتو بهیر اصلاح او وروسته به بیا د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته نیټه اعلان کړي، خو د انتخاباتو د اصلاح په اړه د حکومت د چارو ځنډ د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي او غوښتنه کوي چې ژر تر ژره باید د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون مشر وټاکي. د دې جرګې تخنیکی چارو د کمیسیون رسیال احمد بهزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار د پایل ځان نور دوی ته د منلو وړ نه دی.
دا کمیسیون ډیر مهم دی، خو دا چې تر اوسه جوړ شوی نه دی او یا هم ستونزې پیدا شوي، له بده مرغه دا د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافات موضوع ته راګرځي. موږ هیله من یو چې دا اختلافونه ژر تر ژره حل سي او د دغه کمیسیون په جوړېدلو سره د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د جوړېدلو زمینه برابر سي.
پارلماني افغانستان،
فراهم شوه.
ورسله دې چې د ولسمشرۍ تین انتخابات لانجمن او د نتیجو په اړه په انتخاباتو کې د دوړو خو ورګونونو راپورته شول، د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتو د اصلاح ژمنه وکړه. ولسمشر شاوخوا درې میاشتې وړاندې امریکا ته له سفر مخکې د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون 15 غړي وټاکل، خو د دې کمیسیون د مشر شکرې بارکزی پر سر اختلافات پیدا شول. دغه اختلافات ډیر وزنډیدل او لا هم ولسمشر او اجرایی رئیس په دې نه دي توانېدلي چې د کمیسیون ته مشر وټاکي. اوس ویل کېږي چې د دغه پوست لپاره د انتخاباتو د څارګرې ادارې فیفا په پخواني مشر جانداد سپینغار خبرې شوې دي. د افغانستان د اجرایي ریاست د وایم مرستیال جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته وویل چې په ټولو موضوعاتو تفاهم شوی، یوازې د دغه کمیسیون د رئیس رسمي اعلان خبره ځنډولې ده.
به انتخاباتی اصلاحات د کمیسیون په ارتباط پر ټول هغو مواردو چې باید مشوره سوی وای، بحث پرې سوی وای، تصمیم نیول سوی دی. د ملي والی حکومت رهبران په دې ارتباط بحثونه درلودل. یوازینۍ مسله چې لا هم معطله پاتې ده هغه د کمیسیون د کار د پیل په مخکې خنډ دی، هغه د کمیسیون د رئیس اعلان دی. د کمیسیون رئیس باید د جمهوري ریاست لخوا څخه اعلان سي. اجرایه ریاست او د افغانستان خلک او د ټاکنو نظري ادارې ټول هم دغه اعلان ته منتظر دي.
کارپوهان وایي د انتخاباتي نظام اصلاح یو قوي او په کارپو ټیم ته اړتیا لري، او کدا سې نوی نو دا ویره موجوده ده چې د یاد نظام موجوده وضعیت نور هم کمزور شي. په اینال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون چارواکو تل دا ویلي چې د یاد کمیسیون د جوړولو هدف په انتخاباتي کمیسیونونو کې د خپل خوخي وړ افراد وګمارل دي. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارکونکو د نړیوالو لخوا د اضافي تنخوا ورکولو لړۍ درېدلې او اروپایي ټولنې دا ګواښ کړی و که په اړوندو کمیسیونونو کې لازم اصلاحات را نشي نو خپلې مالی مرستې او د انتخاباتو څخه د څار چارې به ودروي.
لویدیز روسیه د اوکراین د ختیځ په کلکیچ کې پلاستلر لوتور نه وی. د ازادي راډیو د اوکراین د څنګ خبريال افغانستان ته په سفر کې دا مسله چړلې چې د شوروي پر ضد د افغانستان له جهاد څخه د اوکراین په شخړو کې څه درس اخیستل کېدای شي. افغان مجاهدینو د لس کالو په موده کې د لویدیز د وسلو په مرسته په افغانستان کې د شوروي اتحاد یرغل ختم کړل. هغه مهال 15 کاله تیریږي. د اوکراین د څنګ د ازادي راډیو د خبريال د دې راپور مهم جزئیات جنقال کوځي وړاندې کوي.
د ازادي رادیو آزاد اروپا د اوکراینی څنګه خبريال روستسلاف خوتين افغانستان ته د خپل سفر پر مهال له جهادي قومندانانو، چیرونکو، تاریخ پوهانو او عام خلکو سره خبري کړي او د هغوی د سترګو لیدل حال او نظرونه یې راټول کړي دي. خبريال خوتين لګي په خوانی شوروي اتحاد په 1990 میلادي کال کې افغانستان ته له 1 لک عسکرو، ټانکونو او هلیکوپټرو سره داخل شو، خو افغانانو په لومړي سر کې د ایمانو او میتیو سره د خپل هیواد دفاع پیل کړه. په پروان ولایت کې د مجاهدینو یو پخوانی قومندان سید قاسم مظفری د اوکراینی څنګه خبريال خوتين ته ویلي دوی په کور کې په جوړ شوو چړو او بمونو سره د وطن د ازادۍ جګړه پیل کړې و. د مظفری په وینا افغانانو نو غوښتل چې جګړه وکړي، خو یو ستر تاریخي مسولیت په غاړه شو. خوتين لیکي نه کال وروسته افغانانو د لویدیز د وسلو په مرسته په خپل هیواد کې د شورویانو ریخي پرې کړې. دا مهال شپږش کال وروسته د افغانستان خلک د هغه وخت تصویر په اوکراین کې ویني. پخوانی جهادي قومندان مظفری خبريال ته ویلي زمونږ د دښمن دښمن زمونږ دوست دی، لدی عمله اوکراین د افغانستان له دوستانو څخه دی. خبريال روستسلاف خوتين لیکي افغان چیرونکو په دې باور دي چې د اوکراین بحران په غیر مستقیم ډول د افغانستان او پخوانی شوروي اتحاد ترمنځ جګړې پایله ده، او دا ځکه چې د افغانستان جګړې د شوروویانو نظام ړنګ کړ او 15 جمهوریتونو له شوروي اتحاد نه خپلواکي ترلاسه کړه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی اوکراینی خبريال ته ویلي مسکو اوس هم فکر کوي چې د پخواني شوروي اتحاد 14 جمهوریتونه تر واکلاندي دي، او د روسي لپاره دا ډیره ګرانه ده د اوکراین او بیلاروس چې دواړه سلاویک دولتونه دي بشپړ خپلواکي وزغمي. د پخواني شوروي اتحاد 15,000 عسكر په افغانستان کې وژل شول او په زرګونو نور پوځیان ټپي او معیوب شوې دي. یو زیات شمېر عسكر په افغانستان کې د جګړو د حالاتو له امله پر روحياتي ناروغي وخته شوي. د شوروي اتحاد خلکو هغه مهال په دې اړه معلومات نه درلودل، خو وروسته د دې وحشتناک جګړې پیخي د شوروي په ټوله ټولنې اغیز وکړ. خبريال خوتين لیکي نن سبا هم روسیا د اوکراین په ختیځ کې د خپل عسکرو له حضور نه انکار کوي، خو تر اوسه د اوکراین په شخړه کې 200 شلتنه روسي عسكر وژل شوی. د اوکرين خلک هیلمند دي چې په افغانستان کې د 1980 لسیزي په څیر د لویدیس پوځي مرستې ترلاسه کړي او د دې جګړې لورې په خپلې ګټې بدل کړي.
په اوکرين کې له شوي اوربان سره سره بیا هم د اوکرين په ختیځ کې د روس بیلتون پالو او د اوکرين د حکومت ځواکونو ترمنځ کله ناکله د نښتو راپورونه ورکول کیږي. و موردل چې د ازادي راډیو د اوکرين د څنګ خبريال افغانستان ته تللی او هلته له ځینو جهادي مشرانو سره خبرې کړي چې د افغانستان د شوروي پر ضد د جګړې څخه د اوکرين په اوسني شخړو کې څه درس اخیستل کېدای شي. په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف پلټکی او د حقیقت صدای خصوص فرشته جلال زی ته بیا هم ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د بیګاش په د ډلیزي حمله په وړاندې د افغان امنیت ځواکونو د اقدام ستاینه وکړه. د افغانستان د کورنوی چار وزیر هم نن امنیت ځواکونه وستایله وی ویل چې د اول وار دی چې په دغه سي ډلیزي حمله کې ملکی خلک نه دي زیانمن شوي. د افغانستان د ولسی جرګې د تقنینی چارو کمیسون نن د افغانستان د ملي وحدت حکومت باندې ژغ وکړ چې خپل منځي اختلافونه دی وخوا پریږدي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون برخلیک دي څرګند کړي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ نن په رپورت کې ویلي چې د حماس اسلام پالي ډلې د اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو په وړاندې جنگي جنایت کړی دی. د سویس لوی څارنوالۍ نن د یو شمېر حقوق کسانو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړل چې د 2013 او 2022 میلادي کلونو لپاره د فوټبال د نړیوالو سیالیو د کوربه هیواد په ټاکلو کې د پیسو په تبادله او رشوت تورندي. د واشنگتن پوسټ روسپانی ایرانی ول اصل امریکایي خبريال جیسن رضایان تیر ورځ په ایران کې د جاسوسۍ په تور محاکمه شو. او پاکستانی پلوټونکو نن د هغه شرکت مالک ونیو چې په کراچي ښار کې جالي تحصیلي اسناد خرڅول. د پاکستان پولیسو نن سهار پر دې شرکت عملیات کړی او وایي چې په ترڅ کې زرهاو سپینې شهادتنامې موندل شوې دي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هر کلی کوم. د مالی وزارت چارواکي وایي د روان مالی کال په لومړۍ درې میاشتو کې ملي عواید 2.9 میلیارد زیات شوی دی. د دغه وزارت ویان عبدالقادر جیلانی نن ازادي راډیو ته وویل سږ کال د ملي عواید لپاره د 1.4 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی دی. دوی وایي دوی تر اوسه توانېدلې دي چې 1.55 میلیارد افغانۍ له ملي عوایدو څخه راټولې کړي. ښاغلی جیلانی د عوایدو د زیاتوالي لاملونه په چارو کې سمون د فساد سره مبارزه او په سمه توګه د عوایدو راټولول بولی. بلخوا یو شمیر سوداګر د مالی وزارت لخوا د مالی او ټیکس د لوړولو څخه شکایت کوي او وایي چې مالی وزارت د بودیجې د نشتون او عوایدو د کموالي له امله پر دوی مالیه زیاته کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د بودیجې کسر د کمیدو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې ترسره کړي. همایون رسانن د خپل سل ورځنی کاري پلان د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په دغه پلانونو کې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې پانګونه د ظرفیتونو لوړول او د صادرات تو پراختیا شامل دي. شاغلی رساول چې د یادو پلانونو د مولیکول په هدف په اړوند قوانینو کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. ولسمشر غنی ویلي چې وزیران مکلف دي چې په لومړی سلو ورځو کې په خپل کارونو کې اساسي تغیرات رامنځته کړي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د شوزو د خودکفایي لپاره شاوخوا 8000 کورنۍ باغچه جوړې کړې دي. د وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ باغچه د هیواد په 500 زونونو کې جوړې شوې دي. نوموړی وایي د کورنۍ باغچه د کرنې وزارت د باغداري او مالداري د پروګرام په ابتکار جوړې شوې دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثر سره په جټل بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغاني، یو یورو 350 افغاني، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ ډیر شپله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ شپته پله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 15 ډیر شپله او زر پاکستانی کلدار 1500 شپته افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملاحظه دی راډیو واوریدل که غوړی دا او د افغانستان په نړۍ او نړۍ په اړه ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورک او اوسم 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دی چې د حقیقت څه دی پروګرام واوري چې پکې د افغانستان د خلاصون لارې د غورزنګ له مشر سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې شوې دي. پام وکړئ د انصاف پلیټیکي پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلیټیکي
یو چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د دیونه د انصاف پلاټه کې خبرونه مو د کابل ولایت یو وسیدونکو ته ځانګړي کړی ده عبد الغفار فیضی زادران وایي چې د کابل خاروالی و نمرز مکه ورکړي خو له شلو کلونو په زیاته موده کې دغه نمرز مکه نه ده ترلاسه کړې تاسو نوم واخلې یا مشکله مو وای
زمانو عبد الغفار دی تخلص په فیضی زادران دی زما مشکل دا دی چې د کابل خاروالی له خوا په 1302 کال کې و نمرز مکه د قلعه زمان خان په پروژه کې راته ویشل شي و چې سند ملکیت په لاس لرم تاسو په لاس کې دی تاسو کتل شي لیدل شي له 1302 کال را پدې خو یو ځل دغه څو کاله وړاندې نه هم نه یو ځل بیا وغوښتلو یو فورم بیرته را تراک بیا ما غفور مونه بیا تصدیق کړو ورته راوړل د ټولو نوهای نه تصدیق شول بیرته تسلیم کړو لغه را پدې خو دغه شل 22 کاله موږ د انتظار بسو چې موږ په استلال لبه کورې نه خلاص شو او خپل کړي او غبار کوڅه په کوڅه و نه ګرځو زموږ اولادونه که خدای کول دی او مکتب څخه چې هغه دایمي د دوی مکتبي فارغ شي یو ورځ یو مکتب ته ځي بل ورځ بل مکتب ته ځي پیو کې په پښتو تدریس کیږي په بل کې په دری باندې تدریس کیږي چې زموږ اولادونه په استلال د دواړو ژبنه هیڅ یعنی هغه ګټه شي باید پورته کړي شي پورته کولای دغه مشکل د حل لپاره زله تاسو سره دغه تاسو راډیو ته راغلم خپل عرض می وړاندې کو د دولت ماموریم په دولت کې مختلف چوکیو باندې کار کړی دی د ملي راډیو ټلویزیون نړیوالې وری د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر جمهوری ریاست پورې چلتا زه د جمهوری ریاست ماموریم دنده اجرا کوم مګر لدې ټول موقعیتونه ما کومه ناوړه استفاده لا تر اوسه نه کړی دغه د خپل غاګ د میډیا لارې د هغه قوی لارې چې هغه په افغانستان کې نه تپنړی کې څلور مقوا حسابي کې خپل غاګ واړم چې لدرانو وطنوالو سره شریکم در خاروالې مسؤلین او مشرانو سره شریکم
او بخې زادران صاحب خبرم قطع کوم دغه سند چې دلته د سویل دي چې تاسو ته یو سند درکړې ده البته موقت سند دی او تاسو یې ملکیت هغه شمیره هغه حدود ټول دلته ځنګړی کړی دي څنګه تاسو په دې شلو کال کو نه شو کړی چې خپل ځمکه ځنګړی کې یواله مراجعه نه کړی شاروالې ته
ما مخکې ویل چې هغه خلک چې نن یې عریضه ورکړې ده سبا ته په اصطلاح د نمرې څښتن شوي دي د کور څښتن شوي دي دا چې په 22 کالونو کې مونږ ولې اصلا ما نه غوښتل چې زه په اصطلاح په شاروالۍ کې ودرېږم ما د نورو وطنوالو په رقم باندې همدغسې انتظار وایستو کوڅه په کوڅه وګرځېدم کور په کور وګرځېدم په کرامه کورونه ونیول مګر زه د شاروال مخې ته ونه درېدم مونږ دا فکر کوو چې د افغانستان اوسنی نظام چې راغلی دا په عدالت باندې بنا دی د خلکو حقوق به خلکو ته ورسوي خلک به له بېکورۍ خلاصوي خلکو ته به کور پیدا کوي خلکو ته به په اصطلاح کار پیدا کوي ډوډۍ به دکوی مګر متاسفانه هغه څه زمونږ تقاضا او زمونږ توقع په غره رقم باندې ونه شول چا چې زار درلود چا چې زور درلود چا چې په اصطلاح د دولتي موقفونو نه ناوړه ګټه پورته کړې دي هغوی په کابل کې د څو نمبر د څو کورونو اته کوی چې په لزګونو کورونو څختنان دي مګر دا چې مونږ په اصطلاح دې وسیله نه کار اخیستې ده او نم د خپل ګریوان د چاپ مخ کې په اصطلاح په دې رقم سیر کړی دی انتظار مو اصطلاح د حوصله مو کړی ده لا تر اوسه لهغه حق څخه چې مونږ باید ولرو او ټول وطن والی باید ولرو هغه خبر خبر شوی نه
شاروالی تاس نه پیسې ما خستې دي
تابن تاسو وینئ د دې ځمکه قیمت د 316000 افغانۍ وو دغه وخت 316000 افغانۍ د 21 کال چې الته که پاسار باندې تبادله شي الته مثلا کالدار او ډالر ډېر
یعنی 316000
316000 316000 افغانۍ مونږه
تحویل
کړې ته تحویل کړې دي
تاسو څه غواړئ که شاروالی تاسو دې غوښتنه ته ځواب نه وایي نو تاسو به څه وکړئ څه غواړئ تاسو
په سر کې کله خبره وکوم از مال لپاره بډې را بدې وي زمونږ ټول اولادونه دې ته تیار دي چې د کابل خاروالی مخکې پېستله را شو خپل ځان ته پېستله اور واشو چې نور دغه جنجال خلاص شو
مونږ د خاغلی زادران ستونزه د کابل خاروالی د ملکیتونو له سرپرستی شکرې نائب احمد زئی سره طرح کړه
ټول خبرې می واورېدې زه هم خپل سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم د دوی د پښتنې په جواب کې باید ووایم متاسفانه په یو بیا کال نه تر سلور او 15 کلونو پورې یو شمیر هغه اندازه زمکی چې اصلا یې استعمالک کړی نه دی، اصلا یې له شخصي ملکیت څخه دولتي ملکیت ته نه دی اړولی، هغه یې واخیستې په یوې ساده ورقې په خلکو خرڅې کړې چې دا د کابل ښاروالۍ له ډېرو مشکلاتو څخه دي چې موږ نن ورسره مخ یو. چې موږ همداسې ځمکې شاوخوا 40,000 نمرې لرو، 40,000 ځمکې همداسې لرو. د دې تر څنګ د خلکو هغه ځمکې چې استعمالک شوي چا نه دي ورکړي، مثلا په سړک، کودکستان او ښوونځي کې راغلي. کابل ښاروالۍ دا ستونزې لري. ښه، ډېر کم وخت کېږي چې زه په کابل ښاروالۍ کې د ملکیتونو د سرپرستۍ په توګه وظیفه لرم. د کابل ښاروالۍ له سرپرست سره په تفاهم موږ وکړای شو چې د مستردۍ مدیریت چې په تشکیل کې نشته یو څو کسه خدمتي راوغواړو او موظف کړو چې په هغو دولتي پروژو وګرځي. هغه نمرې ځمکې چې د اسکانو د مقررې له مخې مستردېږي او هغه موږ هغو کسانو ته ورکړو چې همدارنګه ستونزې لري، او هغه کسانو باندې وویشو چې موږ یې ځمکې اخیستې او بیرته مو ورکړې نه دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت کېږي چې د خیرخانې، بګرامي او قلعه زمان خان په پروژو کې مو وکړای شو یو څو نمرې پیدا کړو، او هغه هم هغه نمرې دي چې پخوا یو شمېر کسانو ته ورکړ شوي او هغوی ته یې مراحل کړي نه دي، او موږ یې په قانوني توګه هغو کسانو باندې ویشو چې موږ یې پوره وړي یو. د دوی په حق لپاره باید ووایم چې دا د دوی مسلم حق دی، پیسې تحویل کړي. دوی له دولت نه ځمکې په پیسو اخیستې، خو دوی چې دا ځمکه اخیستې وه باید هماغه وخت پیسې ورکړې وي. باید دوی تللي وو، ځمکه یې خط اندازه کړې وه او د خپلې ځمکې خاوند شوي وو، چې دا کار یې نه دی کړی. اوس د کابل ښاروالۍ عملا کومه پروژه د توزیع لپاره نه لري. موږ ډېرې ښې ځمکې لرو چې متاسفانه اوس د غاصبینو لاس کې دي. موږ خپلې ستونزې جمهوري ریاست ته وړاندې کړې چې مثلا په پلي چرخي یا ارزان قیمت کې ځمکې لرو او د کوم غاصب په واک کې دي. موږ پوځي ځواک د ځان د ساتلو لپاره نه لرو چې په دې برخه کې زموږ ملاتړ وکړي، او هغه ځمکې چې د ځمکې د مافیا په لاس کې دي هغه ترې واخلو. باور وکړئ، موږ په کابل کې په همدې پروژو کې 100,000 نمرې ځمکې لرو چې په دغو کسانو یې وویشو. ما وویل چې که تاسو زما غږ اورئ، که موږ وکړای شو چې ځمکې ولرو، موږ هڅه کوو هغو کسانو ته چې لکه دوی غوندې دي دا ځمکې وویشو.
احمدزی صاحب، وابرو چې زادان صاحب څه وایي؟
د 40,000 نمرو کومه خبره چې دا په ما پر شخصا تړلې نه ده، ځکه دولت یا ښاروالي یا د افغانستان حکومت د دې ځوابګو ده چې خلکو لپاره د بدوباش د استوګنې لپاره ځای پیدا کړي. دغه مشکل په خپله د ښاروالۍ مشکل ده. ښاروالي په یو ډول نه یو ډول، زه احترام لرم ټولو دوستانو ته، ټولو کارمندانو ته چې په ښاروالۍ کې کار کوي، که چیرته ښاروالي د دې زمينه ورته مساعده نه کوي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ که چیرته حکومت په یو ډول نه یو ډول په کې داخل نه وي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ دا مشکل زما مشکل نه دی. لکه تاسو چې وایئ چې سکیچول یا په اصطلاح غواړم چې کتاب درته واچوم، تاسو راشئ وی ګورئ، تاسو وګورئ چې چیرته نمره پیدا کړئ. زه د دې صلاحیت لرم چې زه هر ورځ راشم د ښاروالۍ ناحیه په ناحیه پروژه په پروژه وګرځم، یا کتابونه راولټوم، د آرشیف مامور له ځانه جوړ کړم چې وګورم چې کوم ځای کې ته نمره خالي لري او کنه، که په کتابونو ډاکولي که په نومونو لیکل باندې وي. زه فکر کوم چې په ښاروالۍ کې هیڅ داسې ځای به پاتې نه شي چې په هغه کې په اصطلاح نقص اړه ځای کې. زه هیله لرم چې دغه مشکل ته د حل یوه داسې لاره راته پیدا کړي چې زه پکې د کور څښتن شم، او زما په ډول نور دغه وطنوال چې پاتې دي، کورونه نه لري، سرپناه نه لري، هغوی هم له دې خبر خمن شي.
تاسو وایئ زما یې پریڅه چې 40,000 کسان، همدا 40,000 کسان د کابل ښاروالۍ ګریوان نیسي. یوازې تاسو نه یې، تاسو له نږدې نه راشئ. زه وګورم چې ستاسو ځمکه، ستاسو اسناد چیرې دي، که وشکړای چې په همدې مسترد پروژو کې تاسو ته درکړو. په هغه صورت کې چې تاسو همکاري وکړي، خلک همکاري وکړي، پوځي ځواک له موږ سره همکاري وکړي. ما یو ځل وویل چې دوی دې له نږدې راشي، موږ د مسترد پروژو لپاره کسان ټاکلي، دوی دې راشي چې ورته ځمکه پیدا کړو. همدا عملن خو زما په جیب کې نه ده چې زه وایم راشي چې دا ځمکه درکوم. هر څه له ځان نه پروسیجر لري. حتما دا یو نمره ځمکه چې می پیدا کړه، دا د لاړ شي زموږ له کسانو سره عکاسي دی وکړي،
نیروهای نظامی ما را همکاری
بکنه. زما لپاره ګوره، د مشکل حل زما سندونه ټول حل ته دوی سره پراته دي. زه به ورته لاړ شم، سند به ورته یوسم، ورته کې به یکدم. آیا دوی زما مشکل حلولی شي؟ زه هیله من چې زما مشکل حل شي. که زما مشکل حلېدلی، دوی ښکلا انتظار نه وروسته به زه د ازادۍ راډیو ته نه راتلی. له دې طریقه به ما له خپل عرض نه وړاندې کولی چې دغه عرض زما رئیس جمهور، د دولت ارشد مسؤلین، په خپله په اصطلاح ښاروال او د ښاروالۍ ټول مسؤلین واوري چې زما دغه مشکل ته رسیدګي وکوي.
تر نه گفتم شما گرفته نمیتونین،
تاسو خبره نشئ اخیستای. ما وویل موږ د مسترده ټیم سره تاسو لیګو، تاسو هماغه ځمکه پیدا کړئ، عکس واخلې کله چې ځمکه سپینه و نو موږ هماغه تاسو ته درکو. له تاسو څخه څوک زیات ستونزه لري چې زه دا ځمکه تاسو ته درنکړم؟ ګور وروره، تاسو غواړئ داسې سند واخلې چې ګواکې زه کومه نمره په خپل کتاب کې لرم، وایم چې راشي مسترده ځمکه پیدا کړئ، زه یې درکوم. دا زما وروستۍ خبره او وروستۍ ژمنه ده.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، په دې خبرونه کې مو د افغانستان د خلاصون د لارې د عالی شورا د مشر ښاغلی سید اکبر هغه سره وغوښتل چې مرکه ولرو. هغه صاحب، په دې وروستیو کې تاسو ویلي چې افغان حکومت باید یو څه د خپلو هغو امتیازاتو څخه تیر شي، او مثلا که طالبان یو څه غواړي هغو ته یو څه ورکړل شي د دې لپاره چې په هیواد کې یو رښتینې سوله راشي. هدف دلته څو چې مثلا طالبان کمې غوښتنې وکړي هغه باید ورسره ومنل شي چې دوی هم د حکومت یو برخه وګرځي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مجر داسې ویلی دی چې عام مفکوره که جوړه ده په هغه طریقه باندې ولاړ شي. البته دا طالبانو ډېرې غوښتنې د عام مفکورې سره شاید برابرې وي. عام مفکوره د ملت د افغانستان یا د ولس د افغانستان داسې جوړه ده چې خارجیان په افغانستان کې بودن د دوی عام افغانان هغه نه غواړي. نو موږ دا وایو که چیرې په دې باندې په افغانستان کې جوړه راځي چې خارجیان د افغانستان ووځي، نو د فکر کوم چې افغانستان د حکومت کې د طالبانو سره ومني کېدلی شي چې افغانستان به په دې باندې جوړ شي او طالبان مذاکراتو جوړ ته حاضر شي. ځکه چې څه شي ولیدله چې د قطر په غونډه کې طالبانو دا وویل چې زموږ سره لو خبره داده چې د خارجیانو وطن د افغانستان سره. نو زه خپله د عام مفکورې په نسبت باندې بل عامه مفکوره مثلا په دې جوړه ده چې که چیرې بل فرض طالبان راشي او طالبان دا ووایي چې په افغانستان کې د سره سره انتخابات وشي، نو زه فکر کوم چې دا به په دې نسبت باندې ښیي چې اوس په د 5 میلیونو نمایندګۍ دا حکومت کوي. کېدلی شي طالبانو په وخت کې چې هغه د طالبانو په ساحه او په منطقه کې خلک انتخاباتو ته یا د طالبانو په وجه نسو حاضر، مثلا مشکلات و د مشکلاتو په وجه نسو حاضر، هغه به په دې وخت کې حاضر شي 15 میلیونه او 6 میلیونه به انتخابات ته حاضر شي. نو یو څوک چې د 6 میلیونو نمایندۍ دا به ښیي تر هغو چې هغه د 5 میلیونو نمایندۍ. نو موږ په افغانستان جوړ غواړو. نو موږ وایو چې جوړ داسې وسي چې صحیح نمایندګي په افغانستان کې راشي، نو به افغانستان په هغه باندې جوړ شي. نو عامه مفکوره د خلکو دا جوړه ده، او غیر دغسې که د طالبانو سره نورې بعضې خبرې که هغه د عامې مفکورې د خلکو سره برابرې، نو زه خپله هغه خبرو ته مشروع خبرې وایم، باید د افغانستان د حکومت قرباني ورکړي او هغه خبرې چې هغه مشروع خبرې دي او د عامې مفکورې سره مطابق خبرې هغه د خلکو سره ومني، او افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ شي چې دغه د ټولو قشرو د ټولو طرفو مشترک حکومت وي.
بله، هغه صاحب، تاسو د انتخابات خبره وکړه. د همدې انتخابات کې چې تیر شول د ولسمشرۍ، او دا شان د ښاغلي کرزي د جمهوري ریاست په دوران کې چې کوم انتخابات وشول، هغوی دا ویلي او طالبان یې غوښتنه کړې وه چې راشي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو که هدف دا وي چې مثلا طالبان راشي انتخابات کې ګډون وکړي، ولې مثلا طالبان ونه غوښتل چې په تېر ځل انتخابات کې ګډون وکړي؟
دلته خو ما علت درته ووایه چې دلته د خارجیانو بودن دا یو علت طالبان بولي، او طالبانو ملت ته مثلا دا ډاډ ورکړی دی، اطمینان ورکړی دی چې خارجیانو په مقابل کې موږ دغه کیږو، خارجیانو د افغانستان ووځي. نو هغه صورت چې تا یاد کړي دا به شاید په داسې رقم باندې وچي چې خارجیان به په افغانستان کې طالبان ته به وایي چې سیاسي په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو طالبانو به بیا د ملت ته کومه سترګه درلودی؟ ته به ورته ویلی څه جواب به ورته درلودی؟ چې هغه ویل ته چې ملت هم راوپاروي، خپله هم راوپارېده، ستو خلک هم پټ شو، د منځ په طرفو کې دواړو طرفو کې خلک پټ شو، نن راولاس ورته خارجانو په شتون باندې بېرته په انتخاباتو کې مشمل وکړي. نو زما فکر باندې داسې علتونه به خامخا وچ علتونه به د منځه نه وتللي، نو په دې صورت کې به طالبانو نه غوښتل چې په دغه صورت کې په انتخاباتو کې شامل شي او په هغه کې اشتراک وکړي.
بله، تاسو ته هم مفکری خبره هم وکړه که عوام په دې نظر وي چې مثلا طالبان د راشي بیرته حکومت یو برخه دی وکړي، نو هغه مهال چې طالبان حکومت ول مخالفتونه
ورسره، زه فکر نه کوم چې عوام دې په دې نظر وي. زه فکر کوم چې عوام د افغانستان به داسې شرایط خامخا لري یا داسې مفکوره به لري چې هغه به د طالبانو د دې سره شریک کړي. داسې مفکوره به هم په عوام کې چې هغه به بعدې اجزاوې د حکومت سره شریک کړي. خو زه خپله دنیا وایم چې ملت افغانستان چې اوس موږ راټول کړي دي یا ټولوي موږ غزرونه اورو، هغه ملت یک طرفه فیصله نه کوي، یک طرفه خبره نه کوي. هغه دا نه وایي چې طالبان دیوالي افغانستان باندې مسلط شي، طالبان مسلط کوي. هغه وایي چې یو ګډ حکومت د افغانستان د ټولو اقشارو، د ټولو تنظیمو، د ټولو قومو، د ټولو لسانو، د ټولو شمتو دا دې جوړ شي او هر چاته دې په خپل استعداد باندې، یعنی مثلا که اقلیت چې د اقلیت په استعداد باندې، که اکثریت چې کمیانه یې د امیانه په استعداد باندې دوی په حکومت کې حساب کړي. البته یو فکر حکومت لري چې هغه وایي په حکومت کې دي ښه خلک حکومت شي. دا د ټول دنیا خبره ده، یوازې د افغانستان خبره نه ده. یعنی هغه خلک
څومره فکر کوي چې ګډ حکومت هغه صرف نتیجه ورکوي؟ بالاخره د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام سره څومره ګډ حکومت، مثلا د سیاسي اختلافونو ته پام سره ګډ حکومت به څومره نتیجه
ورکوي؟ هېڅ دغه نسته په کښې کې. خو ته چې وینې چې اوس که د دغه حکومت جوړ کړي اشرف غني او عبدالله حکومت جوړ کړي، او سره د دې چې خلک وایي چې دا دوه طرفه حکومت دی، خو دوی بیا هم ملي وحدت ورته وایي، وحدت ملي ورته وایي. نو په افغانستان کې جنګ هم جریان لري، خو دا چې جنګ هم په افغانستان کې ودرېږي او د ټولو طرفو ګډ حکومت یې، بیا به نو هغه څنګه امکان نه ولري چې جوړ شي؟ او دا هر قشر یا د هر طرف او د هر لسان او د هر سمت مراتم په کښې اوسي، نو هغه به بیا څنګه د امکانه وتلي؟ زه خپله فکر کوم چې هغه د امکانه وتلې خبره نه ده. او البته ښه مسلمانان یا ښه خلک په افغانستان کې په هر چا کې شعوبت شته، هغه داسې حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ښو خلکو جوړ حکومت وي، هغه که هر څوک وي.
طالبان که یو څه ومني د حکومت سره د روغې جوړې په بنا باندې، که راشو موږ مثلا دغه موضوعات مثلا څو وخته مخکې ویل شي ول چې طالبان د ښځو د تعلیم سره هېڅ مخالفت نه لري، فکر کوي چې څومره به په دغو موضوعاتو که اوس د روغې جوړې د پروسې لپاره طالبان کوي په هغې باندې به عمل وکړي او هماغسې به مثلا مخ ته لاړ شي، آیا وروسته به څه مخالفتونه ایجاد نه شي؟
زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان په دوی باندې عمل کوي، په طالبانو هم کوي، په حکومت کښې سره کښېني. تاسې وینئ چې اوس دغه اوس خلک هلته راغلي وه، ماته تاسې ویل ده چې د ټولو خلکو دا نظر و چې په دې حکومت کې اوضاع ښه نه ده. نو زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کېږي، خو البته طالب به د دې دغه کوي د ملت خواستې به مني، حکومت به هم د ملت خواستې مني. یعنی ملت د افغانستان په افغانستان کې یو داسې اداره غواړي چې هغه په کلیات یې ټول په اسلام باندې بنایي، جزئیات خپله آینده تاسې ویني چې بیا د کلیاتو تبه دي. نو زما په فکر باندې دا سلسلې دغه چې دي دا په اوضاع پورې اړه لري. اوضاع د افغانستان اوس دې ته جوړه ده. موږ چې ملت راټولوو دلته دوه درې وجې دي. یوه وجه دا ده چې زه خپله چې جهاد مو کړی دي، څه وخت مو تېر کړی دي په خپلو مچکو په مچکو کښې خلکو ته یو اندازه داسې یم چې خلک ما په داخلي بخوردو په بلو بلو کښې ما حصه نه ده اخېستې، هغه هم داسې بولي. نو غیر د هغسې یوازې دا نه دي چې زما دا موضوع ده، د ملت اوضاع داسې جوړه ده. یعنې که زموږ په ځای باندې بل څوک راولاړ شي دې کار ته ودرېږي، هم دا ملت اوضاع جوړه ده. دا ملت په دې کار ته درېږي او ورسره ملګري کېږي. نو زه خپله وایم اوضاع به دې ته خلک مجبوره کوي چې حکومت کوي. څوک لږ دلسوزې لري هغه به خامخا په دا ملت باندې دلسوزه کېږي. یا کوم بد نن په ملت کښې نهشته که سړی اوس متوجه شي د کومه بدي نهشته، ستاسې پوښتنه کوم چې تاسې تر دې ځای راځي په خطر کښې ځان نه ویني، تر دې ځای چې هغه د کابل داخل دي. نو زه خپله دا وایم چې اوضاع د افغانستان ټوله طرفونه دې ته مجبوره کوي چې یو دیش خطی خیر مختار کی چې هغه کې امنیت راځي او هغه د حکومت یو شي چې هغه د افغانستان د شو خلکو سره او د آینده لپاره د امنیت سبب ذریعہ وکړي.
هغه څه یو پښتون هغه دا چې په خوا تاسو هم طالبانو په لیکه کې وای ولی یو وخت پر نبیر شوی د ځینې مسایلو مخې څنګه مثلا
د پښتون چې تاسو په جریان کې چې په افغانستان کې د څوک نسته چې په تنظیم یا په ډله یو په چا کې نه دی د څوک نسته که موږ په افغانستان کې په داسې خلکو پسې ګرځو چې هغه د جهاد په وخت کې د تنظیم سره نه شوی او هغه د طالبانو په وخت کې د یو چا سره یو طرف سره نه شوی خو البته فرق دی ته چې په دې باندې واقف یاست چې د طالبانو په وخت کې ډېر لږ وخت وم خو بیا
هدف مې دا و چې تاسو بیر شوئ خپله لاره مو بیله
کړه. ما د جوی شیخ مسلمین په نامه باندې خپل لاره درلوده او د جیش المسلمین په نامه چې لاره مې درلوده دا طبیع یو دا یو چې زما به مفکوره داسې وه لکه اوس یا بله کمه وه مفکوره به مې جلاوه د یو چا بعضې خلکو څه به مفکوره جلاوه د خپل مفکورې په نسبت باندې به زه د جیش المسلمین په نامه به خپل دغه درلودې تنظیم درلودې نو خو به هر تقدیر زه خپله اوس دا انسان دی یو وخت به یو رقمې بل وخت به بله کمې خو اوس مې دا مفکوره ده چې بې د ملت د ښو خلکو د ملت البته ښه خلک د ملت چې هغه راجم دلسوز خلک د ملت راجم نه شي افغانستان نه په بل ملک جوړیږي نه په بل یو طرف یو په بل طرف نه په بل طرف نه په همسایګانو نه خارج د همسایګانو زما په فکر باندې جوړېدل ستا په ملت باندې ډېر ښه جوړیږي و کېدلی شي چې په هغو باندې جوړ شي خو موږ دونې وایو موږ د خپل ملګرو دا ویل دي که چیرې یو لنډه لار پیدا شي یو څوک پیدا کړي چې دا ملت یې ورځ د مخه د دې مشکل څخه خلاصیږي موږ به د هغو خلکو سره ملګري کېږو مشکل به حل کړو ځکه چې دا لار چې موږ پله کړې ده دا مو نوکې ورزانه ده په دې په یورو خو دا ډېره دقیقه لار ده خو د دې باوره که تر دې د مخه یو دا ملت د دې مشکل خلاص شو دغه به ټول ملګرتیا کوو ملت به د دې مشکل خلاصوو ښه خلک به په افغانستان کې مسلط وو که هغه د یوه طرفو د بل طرفو که د منځ خلک وو که هر کم
هغه څه تاسو د همسایګانو خبره وکړه افغان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د پاکستان ګاونډي هېواد پاکستان سره خبرې شروع کړې دي تګ راتګ روان دی څومره فکر کوئ چې پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو د سولې پروسه کې مسیریت لري ښه رول لوبولی شي
په ښه نیت پورې اړه لري که پاکستان په افغانستان کې د افغانستان دپاره ښه نیت ولري د پاره دا دی چې افغانستان د دې مشکل څخه حق لاس کې چې هغه د دې یو ګوانډي دی لکه څنګه شری مسله ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم وای چې ګوانډي دونه حق لري چې په دې بیرې میراث کو یو شي د بل ګوانډي کدا شي فکر ولري د پاکستان او پښ په مړي دی خپل ډیر ښه خبره ده ګوانډي د خپل ګوانډي په باب کې ښه پیسه کولای شي ښه حرکت کولای شي په شنیت کې او کچيري خدای نه کړده د پاکستان حکومت د افغانستان په باب کې شنیت نه ولري د خپل داوا مشي یوازې نه درا ټول افغانان مخالف دي
ستاسو تجربه څه وایي
نه د تجربې خبره خو ما د ټول حالات دي نو سړی داسې نه شي ویلی یو وخت داسې به یي چې پاکستان به دې ته ضرورت نه لري چې په افغانستان کې جوړه راشي یو وخت به دا یي چې په پاکستان کې به مشکلات ډېر دي د خپلو مشکلاتو په وجه به هم د دې کوشش کوي چې په افغانستان کې جوړه راشي
اوس چې کوم روابط مثلا روان دي دا ویل کېږي چې یو امنیتي سند نشانې شوی دی د پاکستان د استخباراتي ادارې سره په دې اړه ستاسې نظر څه دی آیا دغسې سندونو لاسلیک کول د یو بل سره کولی شي د سولې خبرو ته د امنیت د په هیواد کې مرسته وکړي
زه فکر کوم چې دا سند که چیرې ملت ته پرېښول وای نخبګان د ملت مشران د ملت علما د ملت او ښه خلک د ملت نو به په دې کې نواقص نه وای او دا به د توانو سره نه مخ کېدلی او د خنډ سره به نه مخ کېدلی ته چې اوس ویني چې دا امضا شوی دی په تلویزیونو کې په مطبوعاتو کې د ملت غبرګون څنګه دی منفي دی نو زه فکر کوم چې دا خبره به ښه حل ته وای چې ملت ته پرېښول شوی وای هغو بیا نواقصو پایلې سنجول وای نو به پایده کړی وای اوسنی حالت زه فکر کوم چې د ملت غبرګون چې اوس منفي شو دا واضح خبره ده چې هغه حکومت د فنډ سره مخ کوي نو زه وایم دا ښه نه اوس چې څو ملت ته پرېښول وای ښه به وای او که بیا اوس بیا د یو طریقه پک شراسي چې مثلا بیا د پاکستان او د دوی په منځ کې یو د شي حالات راشي چې د پاکستان استقلال د من دولار نشي نو هغه به بیا ورسته ګورو ستنه نه باندې میږي چې هغه به ستنه نشي
نو روسي پښتنه هغه ده چې په افغانستان کې د داعش په نوم د وی ډلې حضور هغه سه ویل کیږي چې دغه ډلې اوس په افغانستان په ځینو ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړي دي او دا هم ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر بیل شو ډلو بیعت کړي دي دغه ډلې سره ستاسو نظر په دې اړه څه دی
او زه خپل داسې نه سم وایم په دې ډله کې چې د داعش په نامه یا د چا په نامه خو مطلق وایم چې په افغانستان کې ډلې دا د ملت په نظر دي نو ما په فکر باندې چې نه یې شوي یعنی چې د ملت ضرر نه یې شوي د ملت نور په دې باندې ما ضرورت وایم چې دا وایم چې یا داعش ته یا نسته یا څوک دي یا څوک نه دي یا د کوم طرفه تمیلي دي خدا معلومات هم لرم د دقیق معلومات هم لرم او نور په دې کې مزه
ای فکر کوي چې د طالبان یو شمېر ډلې به دوی سره ځي شي دا وزي وایي ریښتیا
خو ما تر اوسه پرې نه دی اورېدلی نو چې دا اورېدلی مې نه دی نو وایلم نسته